سبب استدیو خوش آمدینه.
ډیرا زیاته مننه سید، ډیرا زیاته مننه آرش همایون، قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مبارک لایکو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکوریدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو یو عربیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرې و میاش کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي. دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیرې و میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سریپول، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دیوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خاغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 23 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپل واکټو غیم سپیناوي ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آیو ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د رسنو شو کډوالو شمیر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2013 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آیو ایم په دې ریپورت کې همداراز ویلي چې له ترکیې څخه 25,500 نه زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلي دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 100 افغانانو په شمول 126 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندې لګېدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و درې و اته سفر سفر الوتکه نسکوره کړي وي او لویدیزو هیوادونو یو وخت چې په دې اړه د ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علي عبدزاده ویلي دوی به د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورډ او د بوینګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکو کې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایی چلند د سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیښه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکېل وه چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. تکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلۍ ټول مړه شوي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یوولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او څلور سویډنیان شامل و. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د استلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیم با دا استفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د غزیاتیدونکو بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درمل غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په عربي ریپورت ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوې او اوس ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. پخ پرونه کې همدارنګه لویدي زو رسپانو ته کتنم لرو. دوونیس پروګرامونه کور کلی او د نیمه نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ اغلا ازادي راډیو نه اوري. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنوي چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابی زیاته کړ چې د دې پلان د عملی کولو لمړی پړاو د کابل لمړی او پنځمه حوزې څخه پیل شوې دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمی یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هاوزول نننې واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه کوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنۍ چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر واستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې ترسل ډیر یغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنوي توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورت زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجه کې په تنګي کې د محاصره کورنوي غړي والي ته چې د لشکړګا ته خبر غلې دی راټول سوي دی او د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوي د غړو سره د کجه کې تنګي ته کډه سوي چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو زړه جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او مشمانو شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کم سوی ده.
یو نفر د درې ورونو دي درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی معنی یو زوی دی دی په خپل ولاړ دی. زه دوه مزامن ولاړ دی یو زه خپل ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نو هغه نور ته چی شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یواز هغه سرتیر او ورسره کورنۍ په یو واړه ځای کې وسیری چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړیدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. په نس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولادم په خطر کې چورې دی، خپل پسر عمر لمرته ولاړیو ام به ولاړیو د میشته پاره موږ دا څنګه نو ولې لکو مقصد تاسو موږ سره دا وکړي چې موږ د اولاد وغه مخري زموږ د کورو غم مخري زما لسته نه الداري ده یک تنه ماته ګوري په وسیه برود راخېتی کوچنیان پر بغل ور سره دغلی چې وای مثلا سیب راخېتی دي چې په برود ځان وړي نور هغه میوه موږ نه دغه وشته چې موږ ته سیب راوړوي موږ ته مالټه راوړوي موږ ته سرپ موږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دریات ورته لرو هغه موږ یې مال دی وسی
د کجکی پتنګی کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولای سي یو وړه برخه د دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړي کړي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومیار هم مني چې پتنګی کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټې بدل کړي خلاص پټي ورته پټي بدل.
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و دغه کورنیو دا ستاسو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مو اوریدل چې دا ژمی په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دی. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخی له پاړه له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزادې راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډر غللي لکه په میر سفر باندې درش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه ده دښ شو چې د میشته د کټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خداسه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نمیش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنارو غلی دی دا ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لکه د نور کولی چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوي دي چا درې درې څلور څلور کړی شي چا ته مسله دو دا د حل شي ورسره چې کوم دی د ډبلیو پی نامې ژوند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډېر کوکاډې نور روانې دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شیرې کیږي نو په چار د چې ژمنې مرستې د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکی دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیمپول میر سره دونارو کوله غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی یو منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یو تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ د غستون د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دي دستون زحل شي.
بلورته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وای د بیړنیو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیان منو سره بیړنۍ مرستي وکړي.
مونگ چیٹی مر لگلو یہ کام خوص دی چی تقریباً دی پنجو سو کورنائیو پشو خوکے دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالای نا دیلی رو غلی دی مونگ دی پورا زید حواده سو ریاست تا خبار ویر کرده چی و عجیل استراری غند ونی سی طول مؤسسات آر دوت کی چی دیتا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره تماس کیو.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې ډیره شوې دي.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان سوي په دې اړه لویدیځ رسنۍ څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
انټرپریټر خبرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلی که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په خبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 3000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج تر سواله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخي حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبان نن چې د امریکا په وړاندې 13 کاله جګړه کړي خای خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼه د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآنی د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآنی د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې لمخې اسماعیل قاآنی بامیان ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآنی د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآنی له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیانو لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پاموړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نو ریو سم ننګرهار ته زو په ننګرهار کې د داعش تغړو هغه قضیه او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوی و یو سلو یو دیرشتنه یې پر خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه یو سلو یو دیرشتنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او یو اتیا ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری په اړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست اغونه محلی تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې دغه تضمین وکړي د چرته به یې چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پوښتنه کوي چې دا د خور ده او دا مې خور ده او دا مې ورور ده په دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دولت د خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره هیڅ مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه ووي ګوره موږ هیچ چاته څه نه وایو راشي خپل حیا عزت مو په حیا سره بوځي وي سپارئ
د داعش وسله والی ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کېدو لړۍ نن پنځشنبه د هغې جرګې د پریکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشي کولو پریکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانې یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپک سترګې نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړي.
اخوا د تسلیم شوو لړلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلی خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلی او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګیږي او په خبره چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
پاکستان د موږ غالو کنه دا چې پاکستان بو والو موږ نه لرانګي چې مالونه خلک دا د رول دا چې غبره کاوه دا امن تر روغل بیا موږ باندې تاسو ځان شروع بیا غاډه پاکستان نه پرخو دا چې تاسو نه پرخو دغه په څنګه موږ د جیل یار باندې چوک ترن شروع شاندار دی باندې نوست هغه چې باندې ارته کې دی دا لاس کول دا موږ غاټه غنار وتاړي خپل پیرون لاس کول کوي
دا سو کالم کېږي اول چین تراغلو خو با سال تم جهاد کوو بس یالته نه زور باندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو خوشاله یو دلته بس هغه راتول چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورځه په بس ټوپکونه راکړي اور مونږه څه خبرو چې دا مسلمانان ما سره ورونه پلار مور ټول دی راځه
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د ویجرګی لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دولت تسلیم شوی پاکستانی داعشانو میرمنې او ماشومان به هیڅ کله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به وسپاري.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 106 کسان وژل شوي دي. په اړه به د پامیر سایل تفصیلي ریپورت واورو.
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر اتمه له تهران سره پرېوتې مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دا یو ساحه وي خو د الوتکې د پرېوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نومنوښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 777 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمینی هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2 ایرانیانو 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوې دي. دا پېښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلی وي. د ټروډو تر خبري غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې ویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تیروتی وي او ویشتلی وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیرې و میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شاشوي ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. د ګرجستان بیلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بیلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقف کړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یو بیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت و ولسکلنه میرمنه د هغې د خاون لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پښې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 20 ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکړي.
لال بیبی نومی کی اب اولس کلن تھا دسوانہ میرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اسی دن کے دا د لال بیبی کورنئی ہگئی و کال دمخا پا بدل کے یو شر کلن زوان تھا پواد وارکڑا د لال بیبی پہ خبر اچھے ہگل اشپگ میشٹو رائی سے دخبل خوان لخوا لا تاوٹتی خوالی سر مخوا دسوانہ میرمن چھ پا افغانستان کے د جبری و دونو یو قربانی دا د ڈیر درد او پر وجود د جور و ٹپون والا قبلہ خروانی حالت نہ لری او پسما خبر نہ شکولے. لال بیبی وځه وای چې خوان یې وهله او ټکوله او غختل یې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
خوش کرے
دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی کک نه فتح الله خان وای چې یو میاش د مخه د لال بیبي د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنن تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید ما خویل شوی بود چه احتمال لري د سخت و تپونو لکبره د لال بیبي پخې پریشي. د فاریاب ولایت د امنی قماندان غیب الله سعادت وایي چې د لال بیبي خاوند د غورماچ ولسوالۍ د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتېدلی دی، خو پولیسو د هغه پلار نیولی او ترې څېړنې روانې دي. د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې به واوري چې یو شمېر نارینه خپلې خزی ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دي یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاقیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپله رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به یې طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې واکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
زموږ ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یوه وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې موږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاقه شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټولو خپلو خپلوانو ته ویلې دی چې دا ماته طلاق را کړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلې چې خیر دی پروا نه کوي، دا خاوند دی د زړه نه نه دی ویلې د خولې نه ویلې. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلې او سبق مې ویلې پوه سوم چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري، نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلی دي. هغوی ماته وویلې چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده، نو دا بیا مو نه منله. ټول خلک هم ورته وویلې چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی، خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې.
ګډ ژوند په مینا او مهربانۍ ختیریږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کته او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند لمنځه وړي. د کابل اوسیدونکې سعیده په دې اړه وایي،
د خځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځته راځي د دغه ګډ ژوند یعنی خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپو نور حبیب حبیب زی وایي، کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي.
د مور و پلار بیلواله چې دی یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواوو چې دی بد اغیز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي، هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي، ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي، امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصولو او خزینه کړنو څخه نه خبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چي دی، د مور د خوانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمي کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چي دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چي دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او هغه متعادل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي، او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکې نورشا نورانی وایي، ښځه او خاوند باید تر خپله وسه هڅه وکړي چې د غصې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونخلي. د ده په باور لدی کلمې سره عادی کېدل کېدای شي یو ورځ د ریښتینی طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو، دا به بیرته بیا وده کیږي بل خاوند ته، او تر څو چې یې طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعضې نارینه چې دي د خپلو حقوقونو نه دي خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوق کوم ده، او مثلا داسې نور کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي، او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوخې د واجې کیږي. یو ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم. هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګزارا وکړې او سیلا وکړې او د دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي، تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاون خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاون په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاون لخلی د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاون او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمی جبرخیل په همدی اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پانتون د شریعت او پانزیل استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړی ده چې تاسو اوریدو ترابولم.
زمنګ په ټولنه کې بعضی نارینه د ناپوهۍ له عمله خپلې ښځې ته وایي په قهر کې، یا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکې کې ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې، بیا وروسته پښیمانه یې او وایي چې نه، ما خو له زړه نه دی ویلي. د شریعت له مخې دغه ډول ټوکې کول تر کومه ځایه سم دي، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویم کنایي طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي، یا زه خپل پلار کړه لاړ شه، یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې، یا ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی، او د دې ځای نه لاړ شه، ورک شه، او داسې. که د طلاق کلمې استعمال کړی وو، په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
کسړی پویږي او کنه پویږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا خزه په دې سره باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شه زمانه خلاص یو داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي، او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقی وکړي، ځکه ټوقی او طلاق داسې شی دی چې ټوقی او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمنګ ځینی تولن ځینی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي، مکمل ژوند حرام او د خدای په نزد او د خپل وجدان پر اس کې هغه مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذاته په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاق یې. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، درې طلاق واقع کیږي، درې طلاق بدعي واقع کیږي، او په دې سره مکمله نکاح د دوی ختمیږي چې بی د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی سي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلی نه وي، د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه، د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي، او طلاق مغلظه ده، بی د حلالین نه ده جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتا وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي، بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي. لکه زمون قانون دا خبري تایید کړی دی او دا خبري ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د خزې رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د خزې رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظره طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د خزي رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه کولی شي چې خپل خزي ته بیرته رجوع وکړي، یا به خولې سره داسې وایي چې ما خپل خبره واغسته او خپل خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خولی سره ورته ووایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا به درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپله نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاقو سره طلاق کی، بیا ښځه د دې پردی شوه، هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختمه شوه، بیا یو بل سره پردی البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلې هم نشي او د هغې سره څه تعلقات نیولې هم نشي.
بلې، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب.
خدای دې وبخښي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هر کلی کوم. آیا تاسو کله په ښار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي؟ په ښار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟ او د ترانسپورت وزارت دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومیه درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر منو دوستانو، ملی بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 500 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتګ په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله، او په هغه وخت کې د عادي بسونو تر څنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم، او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړي.
مهربانی رو جنازه نه پیژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانکزای ما یو وطن د کابل اوسیدونکی.
دا اوس چیشته ولاړې؟ اوس هم موټر ته ولاړې؟
اوس هم موټر ته ولاړې، اوس انتظار کوو، موټر نشته. ده نو دا مشکلات دي. واړه موټرو کې اکثره خلک یریږي، وایي چې غلې دي. په وړو موټرو کې ځینې ملی بس شته ده نه، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي د ملی بس نشتون. البته بیل خصوص په مازدیګر کې چې ډېر زیات خلک د وظیفونو رخصتي، نو انتظار بیخي راشم زیات، لارې بندي، ملی بس هم نه وي. نو دا ډېر زیات مشکلات دي ټولو خلکو دپاره، ټولو عوامو دپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي تجدید توجه وکړي او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
خپل کله هم داسې منتظر پاتې شوي یاستئ د ملي بس لپاره؟
هو، زموږ وظیفه مو روزانه ده. هره ورځ مازدیګر چې کله کور ته ځو، ماښام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو. اوس موټر نه پیدا کیږي، حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي. او هغه هم بې نظمي کوي، کله د یو ځای سوارلی وړي، کله د بل ځای سوارلی وړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر سړی پکې لاړ شي.
مهرباني، تاسو ځان راپېژنئ؟
السلام علیکم، ضیاء الله کشمیری یم. د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی. دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي، خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو، سهار تقریبا راوځو دفتر ته، جزو ډېر ناوخته شي، ډېره زیاته ناوخته شي. بیا چې کله مازدیګر رخصت شي، نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړ وو. که واړه ګاډي راشي، که 100 روپۍ کرایي، موږ 60 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي، که 10 روپۍ کرایي، د ارزان قیمته پورې موږ نه 40 دیرشلی. موږ ته ډېر زیات مشکلات دي د دغه ساغه باندې.
څومره اقتصادي ستونزې بیا جوړې کړې وي؟
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرزو کو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي رام شي، واړه ګاډي، یا پکې غلي، یا پکې نور مشکلې، عوام ته ډېر زیات مشکل دی، خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو، ډېر زیات خپه یو. آیا د ملک موږ څه حالات روان دي؟
مهرباني، ځان پېژنه ګرانې.
السلام علیکم، زما نوم نیلوفر ده. د کارتینا اوسیدونکی یم. فعلاً دلته مې کار و، راغلی وم قاضي پلازا ته. دلته چارایی مسعود ازګاه کې درېدلې، ملي بس نشته. نور ډېر موږ مشکلات سره موټر په غاړه کې مخ یو، موټر نشته. داسې
ولې وړو موټرو کې نه ځي؟
بس واړو موټرو نه اعتبار هم نه کیږي. غله غونت هم دي، تلیفون چا یا بل لږه ډارېږم. ای دې په خاطر واړو موټر کې نه ځم، اعتبار سخته ده په واړو موټرو. نور ملي بس نشته، شهري موټر نشته چې مونږ جکسو. نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي. مونږ ته کله مخکې سیټ کې ډرایور سره د واړو موټر کې کینو، ای دوه نفر وکړه غواړي، وایي دوه نفر وکړه راکه. نورې مونږ دومره واسه نه رسېږي. مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملي بس راشي. ملي بس هم نه راځي، یو ساعت دوه ساعته منتظر یو، ملي بس نه راځي.
بیا چې ښکېږي د
ټونس موټر ته جګېږو، بس هغه بیا هم ښه دي. دومره خو نه پیدا کیږي، شهري موټر په مشکله پیدا کیږي.
څومره وخت ضایع کیږي؟
بس وخت خو ډیر ضایع کیږي. مونږ دوه درې څلور ساعت هم بې ضایه تیریږي په همدې مشکلاتو کې. موټر نه پیدا کیږي، خصوصا ښځو ته مشکله ده. او ډیره سخته ده ښځې طبقې ته. سړی بیا هم ښه دي، ښځې طبقې ته ډیره مشکله ده.
ځان راپېژنې؟
زما نوم شرف الدین.
چیرته روانې؟ په خیر.
وزارت صحت امنیت زم خیر سره.
موټر ته ولاړې؟
نن موټر نو سکت سم زم وزارت صحت امنیت دلته ده.
کابل کې ملي بس نه راشي، دغه د تمځای نه جوړ شوی دی کنه؟ دا بس بر سہولت نه راولي.
دا خو به دې سہولت فقط دې خو به ازدحام له خار نه کم شي کنه. او بل کم خلک موږ تاسو خاریان چې یو ځنه بل ځای ته ځي په سہولت سره بلل. خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره کیږي، هم خلک وخت ور نه ځي کیږي.
پخوا ملي بسنه
بالکل پخوا ملي بسنه ول ډیر راحت 15 روپے کې راخصله ار سایت بس ډیر په سهوله سره سره اید
د امنیت لحاظ څنګه دی ملي بس
خدای وو ول نه خو بده اکثرا اختطاف بعض جریان چې پیدا کې ټول د وړو موټرو کې ده مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کې ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف وکړي
ډیر مننه
منو دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه ترسترګو کیږي هغه په خوانی بسونه څشول او د خاري ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او د تور ته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له وایاند علي سینا سعید څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
سایت د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوي بسونه اوسې دا په ځینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې اسګاګانې هم جوړ شوي خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي علت یې څه بولئ بسونه څه شول
په بسونو کې موږ درې برنامې لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې له هندوستان نه راځي دویم هغه بسونه ده چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان نو بسونه سته او اوس هم سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو له دې خاطر چې تاسو پوهیږئ د کابل نفوس چې ده د ظرفیت د شهر نه ډیر ده له دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بیلابیل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پرېس په جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت چې دا تر عملی سي او نور بسونه هم راځي درې هغه له ازبکستان له هندوستان او هغه بسونه چې اوس په ترمیم لاندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي
د افغانستان دولت داسې هم ویلي چې میټروګانې به جوړیږي په ډېرو راتلونکو کې البته او دغه شهري ترانسپورت به یعنی خلکو ته به اسانتیاوې برابرېږي دغه میټروګانې څه شوي خلک پوښتنه کوي چې دغه څه شوي او څه وخت جوړیږي د خیره
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ سي دغه وخت نیسي بودیجه ته ضرورت لري او دغه شیان خو موږ باندې کار کوو موږ جوړ باندې کار کوو په هغه طرح باندې کار کوو کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي تاسی بیا دغه بودیجه پیدا سي بیا هغه وخت بیا عمل کیږي اوس کار ور باندې روان ده
د هندوستانه بسونه مرسته شي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول اوس نه سترګو کیږي هغه بسونه به یعنی خراب شي دي یا اوس هم شته دي ولې نه سترګو کیږي
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شان دی خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي هغه چې هغه بسونه چندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي خو هغه بسونه چې خراب شوی دي کار ور باندې جریان لري چې هغه ان شاء الله ژر تر ژر خلاص سي
سایب تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندوستان هیواد کومه کړي وي مرسته کړې وه هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنې اوس ولاړ دی او فعالیت نه کوي ولې دومره زر خراب شول
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندوستان راغلل دغه یو خپل بس ده او بل هغه پرزجات او وسایل ده تخنیکي مسایل ده په هغه وخت کې هغه پرزجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه وو له دې خاطر چې موټر یا شو مشکل پیدا کوي هغه باید زر حل شي چې زر حل نسی به خامخا مشکلات کې پیدا کیږي له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوی وو او بل خبره وي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سرکونه هم څه ناسه مشکلات درلود له دې خاطر هم بسونه خراب شول او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده په کابل کې دولت خپل کار کوي حکومت خپل کار کوي خو داسې نه ده چې یوازې دولت مسؤول وي په دغه خبرو کې خلک هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغه نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود، خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه یې وکړه، د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول.
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپلې یعنی هغه هدف ته رسوي. دغه موضوع څنګه شوه؟
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده. موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده. ګورو چې انشاءالله څه به کیږي.
یعنی د شهري ترانسپورت د مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال؟
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرحه ترانسپورټ شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده، منظور شوی هم ده او کار پکې ورباندې جریان لري چې دا عملي سي او هغه چې عملي سول انشاءالله ډیر ژر دغه مشکلات به حل سي.
ډیره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. خو وخت